بر میزبان شماست احمد، خوش آمدین.
سید سمی عباس، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدون کې هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښ نبی په افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې اسلام آباد ته لکابل یو پلاوی روان دی او د تورخم لار پرانستل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
یو جګپړی افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي. افغان حکومت وای د روسی جنگی هلیکوپټرو د ترلاسه کولو لپاره له مسکو سره خبرې روانې دي، او حیدر علی بادی وای د فلوجی په څنډو کې لا هم داعش وسلوال موجود دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو لوړ رتبه هیئت په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته استوي. د پلاوی د پاکستان د حکومت په غوښتنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون څرګنده کړه چې د افغان لوري مشري به د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د راپورونو له مخې په دې پلاوی کې د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استازي هم شامل دي. پاکستان ته د دې پلاوی د تشکیل جزئیات او د تګ دقیقه نیټه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو پرون سولهیز لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي. د لاریون یو ګډون کوونکی غلام صادق ازادۍ راډیو ته وویل: غوای زه د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ له خپل خاورې دفاع کوو. موږ له خپل حکومت غواړو چې زموږ پولیس او اردو پیاوړي کړي. د قرباغ ولسوالۍ هیله څرګنده کړه چې د سولې او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو حل پیدا شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هليكوپټرو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې د چارواکو سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبت خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې روسانو ته د خپل غوښتنو لیست پارلې ده. حکمت کرزی څرګنده کړ چې یو پلاوی به راتلونکي میاشت مسکو ته ولاړ شي او له روسي څخه به د جنگي هليكوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه خبرې وکړي. د حکمت کرزی په وینا تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې روسیا بلای وځي مرستي کوي که پیسې غواړي. خو ټینګار یې کړی چې افغان لوري د مرستو په تمه ده. بلورته د افغانستان او روسي حکومتونو په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادله موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مسکو کې خبريالانو ته دا هم وویل چې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو پر پراختیا جدي خبرې کړې دي. روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا په منځنۍ اسیا کې د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره مهم ګام بللې ده. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای له امریکا هیله لري چې د روسي د رژیم مخالف ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. پوتین د جمعې په ورځ په سنت پیټرزبورګ کې نړیوال اقتصادي غونډه ته څرګنده کړه چې د روسي په حاکم نظام کې د اپوزیسیون د پلویانو د ګډون پر امکان باید خبر وسی. د پوتین په وینا په سوریه کې د نوي حکومت تشکیل بچي د دې هیواد زیات خلک باور ور باندې ولري. هلته روان 15 کلن کړکیچ حل کړي. هغه زیاته کړه چې دا هدف یوازې د نوي اساسي قانون او ټاکنو په مرسته ترلاسه کېدای شي چې د پوتین په وینا بشار الاسد یې املاتړ کړی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هیواد له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري، خو ستونزه لویدیځ پیدا کړې ده. پوتین پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل: ممکنه نه لرو او له خپلو اروپایي شریکانو سره د نږدې کېدو غوښتونکي یو، خو داسې کار یو اړخیز نه شي کېدای. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې د کریمیا د الحاق په وړاندې په غبرګون کې د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیز د دواړو خواوو پر پریکړې اغیز وکړ. پوتین همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له نرمي کار واخلي او د هغو پانګوالو پر ګټو غور وکړي چې په روسیې کې پانګونې ته زړه ښه کوي. په سنت پیټرزبورګ کې په روانه اقتصادي غونډه کې چې تر 2 کلن ځان وروسته جوړه شوې د ګڼو اروپایي شرکتونو استازو ګډون کړی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسله والو د خپل پوز برای اعلان کړ. صدر اعظم علي بادي د دې هوا دولتي تلویزیون ته په وینا کې څرګنده کړ چې د فلوجي خار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې وسلوال پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وویل چې د داعش له وسلوالو د فلوجه خار د څنډو د پاکولو لپاره عملیات دوام لري. دا خار د عراق د پلازمینې بغداد په 50 کیلومتري کې پروت دی او دوه کاله مخکې داعش نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان وای د قزاقستان د قانون د محکمو او د زندانونو د کارکونکو له لوري د شکنجه او بد چلند پیښې نه دي څرګند شوي او عاملین یې له مجازات خوندي پاتې سوي دي. د نړیوال سازمان تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې ته په راپور کې وویل د پولیسو او څارنوالانو ترمنځ د اړیکو له امله او په ډیرو مواردو کې دې نظر چې قربانیان رښتیا نه وایي د شکنجه او بد چلند په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. ایټالیا د سویډن په وړاندې یو د سفر په وړاندې بریالی سو. اسپانیا د 3-0 ترکیې ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې چک جمهوریت له کرویشیا سره 2-2 په مقابل کې مساوي شو. نن به د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې بلجیم له ایرلند سره، اسلن له هنګری سره او پرتګال له اتریش سره مسابقه وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د تورخم لار څنګه پرانستل شوه. بل لور ته مو اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی د سفر له جزئیاتو خبرو.
د دولت یو لور ټول حیات ته ټاکل شوی دا چې د جمهور او د ګورګور چارواکو په هغه باندې
په نورستان کې دینی عالمانو د جمعې په خطبو کې د افغانستان روانه جګړه وخندله.
دا پاکستانیانو فرهنګ دی، هغه موږ ته تعلیم راکوي، ورسره جهاد وکړه، ورسره قرآن کا، ورسره سره قرآن کا، ورسره مکتب وسوځه. دا د دین او د ملت د دشمنانو دا غي منفي تبلیغات دي.
له یو افغان سره چې په ننګرهار او کابل کې ګرځند کتابتون جوړ کړی شهیدلی یو
پروګرام دا چې دا ټول هغه ولایتونه وګرځو ځکه چې دې ته ښه ضرورت دی، مخصوصا په هغه نام نه ملکو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
دا سړی او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ځخ سره پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساتو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. خبر مو تر لاسه کړی چې د تورخم لار پرانستل شو. په تورخم کې یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه وشوې چې بیا له جګړو وروسته، البته د جګړو په ترڅ کې هم د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې وړ مورس په سیمه کې اوربند ټینګ شي خو دروازه لانه و پرانستل شوه. لننګرهار د ساجی راډیو خبريال شمامو شینواره دغه وس په ټلیفون را سره د شینواره سپ په دقیق ډول د تورخم دروازه کله پرانستل شو.
ډیر زیات من شي بل څه سم چې تاسو یادونه وکړه. نن ام نه غوښتل شي وړاندې شو خو اته بجې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ خلاص شو. دغه موضوع د ورېتی داري مون سره شریک کړل او په خبرې داسان چې هغه پاسپورت او ویزه ولري عملاً اوی تګراته کول شي او دغه تګراته عملا 8 بجې پیل شو. بل اندغه موضوع چې په تورخم کې په خطیزه سیمه کې سره دي ځوکونو لري سرکان چې تل میشته دغه شخړې د پیل نه اوس هم هغه څه دی. دغه موضوع شریک کړو هم دا تایید کړل چې دروازه د مسافرو پر مخ خلاص شوې ده او په دروازه باندې هم کار ولاړ دی. هغه ویل چې پاکستانی لوري دروازه خلاص کړې ده او دا چې کار افغان لوري سره په تفاهم ته ورسېده نو هغه نو څه کار شروع کړي. یعنی کار په دروازه باندې نه پیل شو، یوازې دروازه د مسافر پر مخ خلاص کړي.
دروازه چې خلاص شوې ده، ځینې د سوداګرو موټر د تورخم دواړو لورو ته روانو، دغه موټر ته ګوراتک هم پیل شوې ده.
دغه موټر ته ګوراتک به لدی اوس پیل کیږي ځکه اندغه څو شی وړاندې د دروازه چې خلاص شول اوس د ماغه د در حدیث وکونو در ریسر خان ایوب حسین خپل پوینا باندې چې مسافر ته راتګ پیل ک ما خامری چې دغه اوازه په ډیرو رسنیو کې خبره شوې و چې ممکن نن ورځ د تاسو وچ دغه دروازه د مسافر پر مخ خلاصي کې یو شمېر مسافر دوه لور ته چې لوړان نه خبر شي او هغوی ځنه رسوري تر خم تعامل اند د خبره چې دا مسافر سګراته کول کو ممکن دغه موټر چې باندې پاتې دي دا به هم
حرکت پیل کی. شنوار صاحب که سم تاسو په پیل کې اشاره ورته وکړه خو بیا هم د لا وضاحت لپاره یوازې هغه کسان پاکستان ته تللی شي چې پاسپورت او ویزه ولري.
دغه موضوع چې د ولایتي ځای ادارې سره موږ شریک کړل چې هغه د پخوا په ډول باندې هر څه کولی شي که څنګه غول شي نه پاسپورت او ویزا شرط ځکه چې دوی صرف د مسافر پر مخ لاره خاصه کړې ده نور هغه څه چې هغه لافظه ده چې بې پاسپورت به څوک نه پرېږدي نو پاسپورت او ویزا چې دی په هغه کې قتل کېږي.
ځینې کسان په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري او هغوی د افغانستان خواته راوښتي وو د دغو کسانو په برخه کې هم بندیز شته او کنه دوی کولی شي چې پوري وزي؟
دغه موضوع به هم معلومه شي ولې دغه شخړې نه وسوال شخړې نه مخکې هم دغه پاکستانی کارتونه هم بند کړي وو هغوی ته اجازه نه ورکوله خو دا چې اوس دغه ناسته کې لا اوس لا معلومه نه ده چې دا خبرې چا ترمنځ شوي دي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د سیمه ییزې کچې او په مرکزي کچه دواړو کچو باندې دغه خبرې شوي دي. دا چې په دغه خبرو کې د پاکستاني کارتونو مسله هم ورسره شریکه شوي که څنګه دا لا روښانه نه ده اوسه پورې خو د هغوی یوازې دا ویل دي چې هغه کسان چې هغوی پاکستاني د پاکستان ویزې او پاسپورت ولري هغو ته اجازه ورکوي.
شما محمود شنواره مننه و مو ریدل چې د تورخم لار د مسافر په مخ پرانستل شوې ده خو د پاکستان په خوانی شرط لا په خپل ځای دی چې هغه کسان د پاکستان لور ته پوری وتی شي چې هغه پاسپورت ولري او د پاکستان ویزه یې اخیستی وي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه هیئت به په تورخم کې د ورستیو لانجو د حل لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې وزارت په وینا د هیئت مشي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی پورا پورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم پیش آمده در این مورد صحبت بکنن و
دوی به پر هغو مسائلو چی پا ورستیو که در تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکری هغوی به لپاکستانی چارواکو سره وګوري چې معلومه شي چې دا پیش اولی رامنځته سوی او د حل لارې یې څه کیدلی سي. پاکستان ته د روان پلاوی د تشکیل جزئیات نه دي څرګند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټې له څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د شاغلی احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړ خبره ده.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې غوی لاسي هلته د خبرو لارې نه دغه موضوع حل کړي او په دې کې زه امیدوارم چې ان شاء الله دا موضوع به د خبرو لارې نه حل.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یک شنبه پر سپټو خم کې نشته تر هغه ورسته پایل کړی چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کیږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو لارې د لانجې د حل ژغ وچت کړی او اسلام آباد د پنځشنبه پرز کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبه دوام وکړ لشتلژه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواوته لشتلژه شل تنه زخمیان شول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د نورستان په مرکز پارون کې د جمعې د لمانځه په تقریرونو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه وغندله او وی ویل د افغان او مسلمان ولس په وړاندې له تیرو څو لسیزو جګړه روانه ده چې په کې هر ورځ بې ګناه مسلمانان وژل کیږي یا ټپیان کیږي او دا په هیڅ ډول جواز نه لري. په دې اړه لسیمې د ازادي رادیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې دینی عالمانو د جمعې په وینا کې په هیواد کې د روانې تپل شوې او پردې جګړې غندنه وکړه. د مرکزی لوی جماعت خطیب مولوی محمد شفیع وویل تیر څو لسیزو د افغان او مسلمان ولس د وژنې او زورونې لپاره بیلابیل جنگی پروژې په بیلابیلو نومونو پلي شوي او اوس هم دغه جنگی پروژې دوام لري. یو افغان د بل افغان وژنې دپاره مټې رابډ وهلي او خپل ورونه وژني چې درد هم دی ولسته رسیږي.
خپل عینه تویو، خپل جسد زخمی کوو، خپل وطن ورانو او دعوی اوچتی اوچتی لرو جهاد دی او اسلام دی او فلان دی او فلان دی. جهاد اسکل مسلمان دی عینه تویو، د مسلمان د مال د اخستلو، د مسلمان د عزت په مالولو، د مسلمان د کور د ورانولو لپاره جهاد هیڅکل د اسلام په فرهنګ کې نشته. دی دا پاکستانی جہاد یا ایرانی جہاد یا بل یو بل جہاد بوی خو اسلامی جہاد دا سے سابقا نہ لری سو بھی پیدا کی.
هغوی باید نور افغانان یو موټی شي، دوست او دښمن باید وپیژني. د پردیو جنگی پروژو د عملی کولو په ځای دی د افغانستان د آبادی او د افغان ولس د سوکالۍ په کارونو کې برخه واخلي.
دا بدبختی، دا بې اتفاقی او جنگونه دا بدامنی لوی عذاب دی، ځکه امن الله نعمت حساب کړی. په کار د خپل ځان پیژنو، خپل دین پیژنو، خپل مسؤلیت دینی او ملی پیژنو، خپل مقصد او هدف او منزل پیژنو.
دینی عالمان وای د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی. په محکمو کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ترسره کیږي. ولسمشر او نور ټول چارواکي مسلمانان دي، نو په همدې اساسي پر ضد جنگ جواز نه لري.
موږ په دې وران حالت کې، په دې زخمي حالت کې، زمونږ د اسلام او زمونږ د ایمان د پاکستان او د ایران او د هر چا ان شاء الله بهتر دی. دا ولې دا پرې خورو؟ ولې موږ مقصد خطا کړی؟ ولې خپل تاریخ هم شاته غورځولې؟
عالمان وای گوندینو او نورو هیوادونو زکه په افغانستان کې د جنگ په اور تیل شیندل شروع کړي چې نه غواړي په افغانستان کې د آبادی کارونه تر سره شي. افغانان تل دوی ته محتاج وي او سوکاله ژوند ونه لري.
دا د دشمنانو فرهنګ دی، د دین د دشمنانو، د ملت د دشمنانو، دا د پاکستانیانو فرهنګ دی. هغه مونږ ته تعلیم راکړي، ورشه جهاد وکړه، ورشه پول وران کا، ورشه سره قران کا، ورشه مکتب وسوځه. دا د دین او د ملت د دشمنانو داغی منفی تبلیغات دی. او متاسفانه چې موږ داغی په ضد کې راځو، داغی نه متاثر کیږو، خپل عین او خپل جسد بربادو، خپل خاور او خپل ملت بربادو، او بیا فکر دا کوو چې دا موږ خیر کار کوو.
د نورستان دینی عالمان په داسې حال کې په هیواد کې روان جنگ ناروا ګڼي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو شورا څو ځله دغه ډول فتواوې صادرې کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالی محمد سالی کتنه ورته کوي.
سټارس اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼه چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله پرونی ګڼې کې د ناټو د دریو سرتیرو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د ناټو په حواله لیکي چې دغه درې سرتیري باګرام هوایي اډې ته نږدې هغه وخت ټپیان سول چې موټر یې پر یوه منفجره وسیله ور برابر سو. د ناټو چارواکو د دغو سرتیرو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره کړي، خو ویلي دي دغه پیښه د چهارشنبې پوره سوې ده. سټارس اند سټرایپس لیکي تیره میاشت هم بګرام ته نږدې د ایتلافي ځواکونو یو موټر پر یوه بمي وسیله ور برابر سوی و، خو د ناټو کوم پوځي پکښې نه و زیانمند سوی. له امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز اونیزي چې پر پوځي مسایلو زیات تمرکز کوي، د وسلولو طالبانو لخوا د زیاتو سیمو پر نیول کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوي امریکایي قومندان د دې جګړه ځپلي هیواد د وضعیت په اړه خپله درې میاشتنۍ ارزونه د امریکا دفاع وزارت ته سپارلې ده. په لیکنې کې د یوه امریکایي چارواکي خبرې راخیستل سوي چې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي په دې راپور کې د وسلولو طالبانو د ماتولو لپاره هم ځینې پیشنهادونه سوي دي. د ملټری ټایمز اونیزي په مطلب کې راغلي جنرال جان نیکولسن په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومنده پر غاړه واخیسته. له هغې راهیسې د جنګ په لومړیو کرښو کې له افغان سرتیرو سره د کتنې او د هغوی د جدي ضرورتونو د معلومولو لپاره بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. د مطلب په حواله نیکولسن تر دې مخکې هم په افغانستان کې څه باندې درې کاله ماموریت اجرا کړی، خو د عمومي قومندان په توګه نه. ملټری ټایمز زیاتوي د نیکولسن دغه درې میاشتنۍ ارزونه به په افغانستان کې د فعالو سختریزو ډلو له درکه د ګواښونو اوسنۍ کچه هم معلومه کړي. د دې ارزونې له مخې به د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره اوسنۍ او راتلونکې ضروري عملیاتي اړتیاوې مشخصې سي. د ډیپلوماټ د ډیپلوماټ خبرونه د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې په یو نایټ کلب کې د تیرې اونۍ پیښه ته کتنه کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: د اورلانډو پیښه له افغانستان او اسلام سره ارتباط نه لري. د لیکنې په پیل کې راغلي: د نوري نړۍ او امریکا په څیر افغانانو هم د یو امریکایي تابعه عمر متین لخوا د جنایت له کبله ټکان وخوړ. عمر متین د یک شنبه سهار وختي په واشیانه ډول نه څلوېښت تنه بې ګناه ملکیان په ډزو ووژل او درې پنځوس تنه نور ټپیان کړل. د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان هم دغه غیر انساني عمل په کلکو ټکو وغانده. خبرونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغې مرکې ته اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ یې له سی این این ټلویزیون سره وکړه. د امریکایانو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه. عمر متین په امریکا کې له افغان مور و پلار څخه زیږېدلی دی. په مطلب کې راغلي: که څه هم برید کوونکی د خپل مور و پلار له کبله تر یوه حده له افغانستان سره تړلی ګڼل کیږي، خو ولسمشر غنی ویلي یو شخص نسی کولی د کوم کلتور یا مدنیت استازیتوب وکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پلان لري چې 15 زره افغان کارګر سعودي عربستان ته واستوي. په دې اړه له کابله خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته به په بیلابیلو برخو کې د زرګونو افغان کارګرانو د لیږلو په برخه کې هغه هیواد سره د تخنیکي ستونزو تراوارۍ وروسته تفاهم لیک لاسلیک شي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د افغان چارواکو او سعودي عربستان د مسؤلینو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې په لږه موده کې د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ تفاهم نامه لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې حق له کړنلارې جوړې شوې او هڅې تیزې شوې دي.
څو وخته مخکې سعودي عربستان دا ومنله چې موږ ستاسو 15 زره نفر منو. تخنیکي برخې چې د دوی د خوا مطرح شوې وي تفاهم لیک تر اوسه پورې نه دی امضا شوی. دغه تېره میاشت کې هم زموږ وین صاحب غوښتل شوی و د همدغه د خاطره چې نږدې نه ده خلکو ګوري چې دغه تفاهم لیک امضا شي. یوازینی شی چې مخکې د تفاهم لیک د امضا کېدو نه هغه تخنیکي برخې باید په خپل منځ کې سره په تفاهم ورسیږو.
خاغلی محمد وویل سعودي عربستان غواړي چې افغان کارګر د تابعیت تذکره، پاسپورت او د کار حرفي او تجربه کار اسناد ولري. د وویل د دې اسنادو د سیړلو او بشپړولو لپاره د حکومت د سور قانونو یو ګډه کمیټه په کار بوخته ده. ورته وخت کې د افغان کوریا روزنیز مرکز چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي وای چې له دې مرکز څخه هر کال په سلګونو ځوانان فارغیږي چې اسناد په بهرنیو هیوادونو کې د اعتبار وړ دي. د دې مرکز رئیس میر جلال الدین حشام آزادی رادیو ته وویل:
د قسمت سند اش کوم مشکل وجود نداره. همه مراکز کې اسناد
د سند په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. حرفه ای مرکزونه چې اسناد ورکوي مخکې لدې چې د اسنادو خبره مطرح شي د کارګر مهارت ارزول کیږي. زمونږ کارګر چې د کار لپاره کورنۍ او یا بهرنۍ مارکیټونو ته داخليږي ازموینه ترې اخیستل کیږي او د لیاقت او مهارت په اساس په کار ګمارل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو سره سری ټولنه په هیواد کې د وزګارو افغانانو ستونزو ته په کتو سره ټینګار کوي چې د حکومت اړوند ورګانونه د سعودي عربستان ته د کارګرانو د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل:
عملا کار اعزام تا به حال آغاز نشده.
د کارګرانو د لیګلو کار تر اوسه پیل شوی نه دی. زمونږ هیله دا ده تر هغه چې په هیواد کې د کار زمینه برابرېږي د کارګرو مهارتونه دې تثبیت شي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د کار فرصتونه له لاسه ونوځي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کار د نشتوالي ستونزه له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې اړه راپورونه وایي چې په دې هیواد کې 24% د کار جوګه کسان وزګار دي. خلک وایي دغه ستونزه ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې ژمنه کړې چې د پراختیایي پروژو په پیلېدو سره به د هیواد میلیونونو وزګارو ته د کار زمینې برابرې شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژه، د برېښنا د بندونو جوړول او داسې نورې هغه پروژې دي چې په هیواد کې به د وزګارتیا ستونزه کمه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
یو افغان په کابل او ننګرهار کې ګرځنده کتابتون پرانیستی. استرالیا میش احمد ماهر مومند وی دغه کتابتون افغان کوچنیانو ته کتابونه ویشي. ملالی بشیر له احمد ماهر مومند سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د موسکا په نوم دغه ګرځن کتابتون کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه ورته پیدا شو.
د موسکا ګرها کتابتون باندې له 2015 کال راپدې فکر کوو، اگر چې عملی کار په دې وروسته کې شروع شوی دی. فکر راته له دې پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومانو او زلمیانو کې. او ډېرې ماشومان ته څه په افغانستان کې موږ تاسو معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سرکونو په څنډو کې کار کوي، مختلف کارونه کوي. او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شتري چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو په کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري، او که کورونو کې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر ور پراخ کړو. همدا و چې دا د موسکا د ګرځنه کتابتون هغه آیډیا زموږ په ذهن کې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلا د پاره کتابتون په دوو ولایتونو کې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کې مو پروګرام دا دی چې دا ټول هغو ولایتونو ته وغځوو کوم ځای کې چې دې ته اشدې ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مصارفو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي. په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یو ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کې موږ دا په زرنګ باندې چلوو او کابل کې په موټر کې دا ځای ته ځای شوي. دا کتابونه انشاءالله پروګرام مو دا دی چې په آینده کې د ننګرهار هغه زرنګ موږ په موټر بدل کړو، نور ولایتونو ته چې ځو نو په هغه ځای کې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولای شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ په ساده کې. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدلې ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې موسکا ګرځنه کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي. ایښي دي هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او د دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
احمد ماهر مومند.
خبریاست امریکا تر ټولو لوی او درنه اکتشافي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د امریکا یونایټیډ لانچ الاینس یا یو ایل ای د ان آر او ایل و دیرش په نوم سپوږمکۍ له فلوریدا څخه د مځکې مدار ته وتوغوله. د دې سپوږمکۍ ځانګړتیا دا ده چې 6,850 کیلو بار وړلی شي او د استوا کرښې د پاسه په مدار کې ځای پر ځای کیږي. د دې سپوږمکۍ سرعت د مځکې د ګرځېدو په اندازه دی، نو په مدار کې به یې موقعیت ثابت وي. دا سپوږمکۍ په فضا کې نه یوازې معلومات ټولوي بلکې ژغ هم ثبتوي.
اسمت څاروان و وسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې ستاسو څوره رسېدلې سمې سونه. فتانه عثمانی او اقرا عثمانی له زابل لیکي ډیر خوشاله شو چې د تورخم دروازه پرانستل شو. خدای دې وکړي چې بیا داسې ستونزه جوړ نه شي. سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې څخه د تورخم د لارې پر خلاصېدو خوشحالي کړې. محمد ولی هیوادمن لیکي د تورخم د دروازې پرانستل د سوداګرو په ګټه ده. حیات الله امانی له هلمند لیکي افغانستان د بریا په لور روان دی نو پاکستان زیات غمجن دی، په دې خاطر ستونزې جوړوي. عبدالولی نیکمل د نادلیله ولسوالی لیکي له ټولو وسلوالو هیله کوو چې پروژه کې له جګړې لاس واخلي. او فتانه عثماني یو بل سم سم لري او پاغه کې لیکي له حکمتیار صاحب سره به سول د سولې خبرې کله بشپړې شي. او اوس هم دا خبرې روانې دي. هو دا خبرې روانې دي. اتنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو لوړ رتبه هیئت په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته استوي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکوپترو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې یو شمیر خلکو پرون یو سولیز لاریون وکړ او له حکومت یو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري خو ستونزه لویدیځ پیدا کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوځ برای اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له امریکا هیله لري چې د روسیې د رژیم مخالف ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. ایټالیا سویډن په وړاندې 1-0 په وړاندې بریالی شو.
د روسیې یو پوځي چې په سوریه کې ټپ شوی وو سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د جمعې پر ورځ محلي رسنیو ته وویل دا د روسیې لسم سرتیری دی چې په سوریه کې د کرملین د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې وشل کیږي. بل لور ته امریکا پر روسیې د هغو هوایي حملو تور پورې کړی چې په نتیجه کې یاغیان او هغه ځواکونه په نقشه سوي چې د امریکا متحدو ایالتونو یې ملاتړ کوي. د نړیوالو اژانسونو په استناد نور تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د روسي دفاع وزارت د جمی پور از محلي رسنوي ته ویل یو پوزي په سوریه کې هغه وخت ټپي سوچي د موټر پر کاروانی حمله وسوه. د روسي دفاع وزارت ویلي میخائیل شیروکو پویاس په اپریل میاشت کې د دریو میاشتو لپاره په سوریه کې د روسي هم یمیم پوزي اډې ته لیږل شوی و چې تیر میاشت په حلب کې ټپي سو. په حلب کې د دوی د موټر پر کاروان حمله شوی و او دوی وشتل شوی و. د وروسته مسکو ته انتقال سو خو لس ورځې مخکې سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت اوس دا مسله تایید کړه. په سوریه کې د مسکو لخوا د پوځي مبارزې له پیل راهیسې دا لسم روسي سرتیری دی چې هلته وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د هغو هوایي حملو تور پورې کړی چې په نتیجه کې یاغیان او هغه ځواکونه په نښه سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوي. په سوریه کې دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد جنګیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د سوریې التنف سیمې ته نږدې پر وروستیو هوایي حملو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی وایي چې واشنگټن به دا موضوع له مسکو سره مطرح کړي. خو برعکس روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې په پام کې لري د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د کمزوري کولو لپاره په سوریه کې پر تروریستي ډلو تکیه وکړي. روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سنت پیټرزبرګ کې یوې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل دغه ډول یو پلان به د په خبره د امریکا ناکامي څرګنده کړي چې غواړي هلته یاغیان چې واشنگټن ملاتړ کوي وهڅوي څو له النصره جبهې فاصله واخلي. دغه جبهه له القاعده سره اړیکې لري. لاوروف وویل د امریکا متحده ایالاتونه شای دلته کومه لوبه پر مخ بیایي. دوی غواړي په یو ډول النصره جبهه د رژیم د نسکورولو لپاره وساتي. بلخوا واشنگټن پر مسکو تور پورې کړی د دې پر ځای چې د داعش او النصره جبهې پر ضد مبارزه وکړي د اسد د غشتلتیا هڅه کوي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او روسیا دواړه پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د سوریې په جګړه کې چې څه باندې 15 کلونه کیږي تر 2,000 زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور سیمو ته بې ځایه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د ازادي راډیو د ازادي واوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د پروګرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله او په دې تمه چې د روژې مبارکه میاشت په خیر او برکت در باندې تیر شي، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په تیر خبرونه کې مو د پکتیکا ولایت د ارګون د ولسوالۍ د جنو اوریدونکو لخوا د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې څو پیغامونه لرل چې په هغه ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د مخابراتو او انټرنیټي سیستم په تیره بیا د ام ټی این د شرکت دخوا د نیمګړتیاو او ستونزو څخه شکایت کړی و. نو موږ د دغه ستونزو د علت او د هغه د حل د لارې په پیدا کولو په هڅه کې سو، او د پکتیا په ولایت کې زموږ خبریال ښاغلی داود تپان د هغه ولایت د اړوند چارواکي سره خبرې کړې دي چې د هغه مرکبه تاسو ته واورو. همدارز په دې ورځو کې د تورخم په سرحدي سیمه کې د افغاني ځواکونو او پاکستانی پوځیانو د نښتو په هکله زموږ زیات شمېر اوریدونکو پیغامونه رالېږلي دي چې هغه به هم د ځینو نورو پیغامونو په څنګ کې درته خبرو کړو. نو لومړی براسو هغه پیغامونو ته چې د پکتیا په ولایت کې په تیره بیا د ارګون پولیسوالۍ کې د مخابراتي سیستم د خرابوالي په هکله موږ ته رسیدلی، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. تاسو پوهیږئ چې نن ټول کارونه ملځې پورې اړه لري. موبایل پیدا شوی دی، ډېر مشکلات حل کېږي په موبایل باندې. اما متاسفانه د پکتیا ولایت د ارګون په لوی ولسوالۍ او د سربیر پولیسوالۍ کې چې خلک ام ټی این شرکت سره ډېر علاقه لري، سیم کارتونه یې اخیستي، هغه بیخي تقریبا یو کال کېږي چې کیفیته دی. ارګون کې یو دفتر جوړ کړی دی، اما دفتر کار نه کوي. څوک چې ورځي د مشکلات ورته وایي، ټول خلک تکلیف دي، پزار دي، هغه ورته وایي مرکز ته راشي. نو نه پوهېږي چې د دفتر څه شي پاره ده. مرکز ته چې لاړ شو، تاسو ارتباط لرئ که موږ ارتباط کړل. زه د خلکو د دوو ولسوالۍ په نمایندګۍ خبرې کوم. د شورا د شورا د غړي په حیث دا تاسو ته عرض کوم. دا موضوع تاسو د ام ټی این شرکت ته ورسوئ، یا وزارت خبرو ته، چې په ارګون کې او سروبي کې کیفیت دی ام ټی این بسی خراب دی. بالکل کار نه دی، خلک په آزاد دي، د خلک تجارت بشه دی، خارج کې خبرې کوي، داخل کې کاروبار لري. السلام علیکم. دا مخابراتي شرکت د ام ټی این په ارګون کې بېخي کار نه کوي. د خدای په لحاظ د مخابرات نه یا د شرکت نه مخابراتي شرکت د ام ټی این نه معلومات ورې خراب ډېر په عذاب دي. دا سیم کارتونه به ټول تر په تیږي باندې مایده کړي. لطفا خبر ورکوي، لطفا خبر ورکوي، د خدای په لحاظ.
ګرانو اوریدونکو، داوا ستاسو د هغو پیغامونو یوه برخه چې د دغې ستونزې په هکله مو موږ ته رالېږلي وه. نو اوس به د پکتیکا ولایت د مخابراتو د ریاست د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د مسؤول ښاغلي سید ابراهیم جاهد هغه څرګندونې واورو چې زموږ د خبریال داود تپان د پښتنو په ځواب کې کړي دي.
په پکتیکا کې ټلیفوني شبکې هغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي او ریدونکو شکایت کوي، په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
پښتنه مو پر ځای ده، اما نسبت نور ولایتونو ته، د مثال په توګه خوست ولایت کې، پکتیا کې، غزنی کې، همدارنګ میدان وردګو کې، د هغو ولایتونو په نسبت پکتیکا ولایت کې مخابراتي شبکې کلر وساته فعالیت لري. خبره پاتې شو د کیفیت لنیګانه. کیفیت ارګون ولسوالۍ کې، همدارنګه مرکز کرنه کې او نورو اړوند ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ښه کیفیت لري. نه پوهېږم چې دلته موږ ته کوم شکایت نه دی را رسېدلی. کله هم چې کوم شکایت راورسېږي موږ وزارت مخابرات اقرا اداره په جریان کې اچو او سم دلاسه همدارنګه د مخابراتي شرکتونو سره همغږي یو تر څو د اوسېدونکو مخابراتي مشکلات حل کړو.
دا اوس په ارګون ولسوالۍ کې او په ځینې نورو لرو پرتو سیمو د پکتیکا کې او ولسوالیو کې چې اورېدونکي ازادي راډیو ته خپل پیغامونه پرېږدي هغوی وایي چې دوی مخابراتي شبکې لکه ایم ټین او بی سیم او روشن په بېلابېلو سیمو کې څه کار کوي اتصالات دا ټول کم پوښښ لري او هغه ډول خدمات چې لازم دي او په نورو ولایتو کې دي دوی لاسرسی نه ورته لري. تاسې اقدامات کوئ
پکتیکا ولایت لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل څلور ساعته فعالیت لري. ارګون ولسوالۍ بل خصوص په ارګون ولسوالۍ کې یو مخابراتي انتن دی ایم ټی این لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده تر څو چې مخابراتي شرکتونه دې ته زړه ښه کړي چې خپل مخابراتي انتنونه په هغو ولسوالیو کې چې امنیت پکې پوره ډاډمن دي نسکي نو ان شاء الله ولعزيز اوسیدونکو مشکلات به حل شي. کچیر دی ام ټی این مخابراتي شرکت وغواړي مونږ څو ځلې غوښتل لیکونه د خلکو استوري دی اترا ادارې ته او اترا اداره هم د ټی ډی اف پروژې څخه انتنونه په ورګون ولسوالۍ او نور ولسوالۍ ته منظور کړي دي. د بیلګې په توګه د سلام مخابراتي شرکت 15 انتنونه مونږ په ورګون ولسوالۍ کې نصب کړي دي چې اوس هم څلور ساعته فعالیت لري. د ایم ټی این یو پای مونږ په ورګون کې لرو. کچېرې د ایم ټی این نورې پای هم نصب شي نو ان شاء الله ولعزيز دا مشکل به حل شي. همدارنګه د افغان بي سیم دوه مخابراتي انتنونه لرو په ورګون ولسوالۍ کې چې هغه فعال دي یو خپل بازار کې او یو د لوی ورګون خواته. بل استون زمون په شاتوري کې هم لرو امنیتي ارګانونه مې دې اړه خبر کړی دي په شاتوري کې هلته چې کوم مخابراتي انتنونه دي هغه د لوم په مخه فعال شوی دي ورګون ولسوالۍ او کروپی ولسوالۍ ته
تر اوسه پورې تاسو خپل څه کړی دي چې دا شبکې خپل انتنونه نه زیاتې وجه څه ده یا تاسو څه کړی اقدام هم څه ده؟
زمون دلته چې کوم مسؤلیت خپل اوسیدونکو موږ ته غوښتنلیکونه راوړي موږ هغه غوښتنلیکونه اترا ادارې وزارت مخابرات ته استوو. هغوی مخابراتي شرکتونو ته اطلاع کتبی او شفاهي دواړه ورکوي. کچیر خپل هغه شرکتونه راځي دې ته زړه ښکي او راغلي هم دي لکه د تیریب دی پروژې نه متاسف یا دونه وکړه چې سلام مخابراتي شرکت 15 انتنونه نصب کړي دي پورګون ولسوالۍ کې. د ایم ټی این تر اوسه په سترګو نه لیدل کیږي. ان شاء الله ولادي په نږدې راتلونکي کې به دوی هم زړه ښکري دي ته چې ان خپل انتنونه نصب کړي. همدارنګه روشن مخابراتي شرکت دوه نوي د تیریب انتنونه نسکړی دي چې څلور وساته فعالیت لري.
دا اوس په نور ولسوالۍ کې وضعیت څنګه ده؟ د نور ولسوالۍ شکایتونه هم موجود دي لرو پرتو ولسوالۍ دی ورګون
نسبت نور کلونو ته کفان صاحب کتا سو معلومات مخال سیمې ځو خلک خطرناک کوي. نسبت نور کلونو ته سات کال مونږ د ډېرو مشکلاتو مخه ډب کړی ده. مثلا تاسو نه یادونه وکړه چې نور ولایتونو کې 12 ساعته یا 14 ساعته مخابراتي شبکې فعالیت لري. اما خوشبختانه پکتیکا ولایت کې 24 ساعته مخابراتي شبکې فعالیت لري. دا چې مخابراتي کیفیت نه تر سترګو کیږي په ښه شان سره دا د مخابراتي سایټونو د کمښت وجه ده او همدارنګه بعضي د سټلایټ لارې کې خدمات وړاندې کوي. د بهرنۍ یو شرکتونو سره چې کوم قراردادونه کړی دي بیا خو تخنیکی مشکلات دي.
دا به نو څه وخت حل کیږي؟ د ورستي پښتنې په توګه
فکر کوم زه خپل ورګون ولسوالۍ ته نه یم. ورګون ولسوالۍ ته د مخابراتي شبکې د کیفیت په موخه ما تاسو ته یادونه وکړه چې ایم ټی این یو فایل لرو موږ په ورګون ولسوالۍ کې. کچېرې ایم ټی این مخابراتي شرکت وغواړي او مخابرات وزارت د ټریټ پروژې څخه هم هغه ته د قراردادي په توګه هغه خلک هم راوغواړي د ایم ټی این مخابراتي شرکت استازي او هغه دا ومني چې موږ وغواړو چې مخابراتي انتنونه نسکو ورګون ولسوالۍ کې ان شاء الله ولزې ته مشکل به حل شي. او همدارنګه د یادونه وړ ده چې موږ یو فیسبوک پاڼه لرو د پکتیکا ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست په نامه چې کولای شي د پکتیکا اوسیدونکي موږ ته خپل شکایتونه راولېږي او موږ به پر وخت ځواب کوو.
درنو اوریدونکو دا و د پکتیکا ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤل چارواکي شاغلي سید ابراهیم جاهد څرګندونی. اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د تورخم د پیښې په اکلم راځي. دي
زما لاشم خپل خوان د کندهار څخه خبره کوم دا پیغام پرېږدم او ټول ورونو په افغانستان وهر وګړي چې خاور په مثال د مور ده خصوصا و طالبانو ته دا پیغام پرېږدم چې څوک تعرض وکړي تاسې پروا نه پلرئ، ځان خبر اچوئ د لېته دلغري په مابین چې تاسې خطې کشوئ چې دا ستا ده دا زما ده. نو تل څخه نو کوي زه هیله کوم چې تاسې څه ننګ غیرت وکړئ د دې زاړه دښمن په مقابل کې اوله ودرېږئ. دا شلي موضوع دا خپل د ورونو په مابین کې ویش او تقسیم دی، دا به خدای پاک یې ورکم کړي، یا د سولې د لارې یا د خبرو د لارې خدای پاک یې حل کړي انشاءالله. اول ضرور دغه زور دښمن دی، هغه لوی دښمن به اول د واره سړی د بین وړي، بیا به د کوچنیانې خبرې حلوي. دا مې پیغام دی او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه زه ډېر ډېر راضي یم، ډېر ډېر خوشحاله یم. خدای یې کامیاب ولري د موږ سره، د الله پاک په دواړه ځانو کې خوشحاله ولري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه حسن الله د فراه ولایت بله بلک ولسوالۍ څخه ستاسو تلیفون ته شوم. اول خو زه ترخم د شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم او زخمیانو ته اجر شفا غواړم. باید زموږ ستاسو ټول افغانان وروڼه په دې وپوهېږي چې پاکستان هېڅکله نه غواړي زموږ سره دوست یا یو دوست هېواد ځان جوړ کړي. نو دا بهتره خبره ده چې موږ پاکستان ته خپل ځانونه ور وښیو چې موږ هم انشاءالله کولی د هر ډول برید په مقابل کې مقاومت لرو او ځوانان او سرتیر لرو چې په مقابل کې ودرېږي. نو دا خو یو ډېر ښه کار وشو چې افغان سرتیرو د پاکستان په مقابل کې کلک ځواب ورکړي او دوی ته دا ثابته کړه چې انشاءالله انشاءالله افغان سرتیر د هر ډول ترهګریز عمل په وړاندې د دوی ته مخامخ ولاړ دی. نور کوم پوښتنه نه لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه خو د ازادۍ راډیو نه لږ ګیله منم یم چې د کومې ورځې نه جوړه شوې ده، زه اورم همیشه اورېدونکي، خو پیغام مې نه نشوي. او خبره دا ده پاکستان او د افغانستان مسله ده. پاکستان من ته د خالي اډرو کې او تورخان ته من ته تخدي او تبرګي تیار کړي د خیر سره د سومه د خوفتو والایې ته پیران ټول سخت پخا دي تقریبا چې د لغو نه برابر نه پوس لګیا په دې سو سین سره لمنګه ته دا دارو د ډاک په دوی ځاټه کا په اونې سو بیا خوونه سو رائل شریف د تنو هغه ته رائل شری وي شری دا غنوم د خاص په ساتي سلام او احترام.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه تاسو زحمت درکوم. هغه جګړه چې په پاکستان او افغان ځواکونو ترمن د تورخم په پوله رامنځته شوې ده، د ازرې ولسوالۍ ټول ځوانان دې ته چمتو دي چې د افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د وطن څخه دفاع وکړي. د وطن بیرغ به پورته پاټه کړم، ځان به وښایم پنجاب ته چې افغان یم. وسلام وسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. امان الله ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما د لر او د بر پښتنو لیډرانو ته اورونو ته دا پیغام دی چې دا دروازه یې خودل دسی معنی لري، لکه د پښتنو په سینو باندې چې تیګ یې خودل دي او د پښتنو د یو بل نه کټ کول دي. دا څه دسی اسانه معامله نه ده او پښتانه کې په دې تجربو کې مشران دي کینی له لر او بر خپلو منځونو کې د مشورې وکړي او اسلام آباد حکومت ته دی وایي چې د خلکو په منځ کې بیلواله مرا والا. وسلام.
سلام علیکم. عبدالله د زابل ولایت نه خبره کوم. دا د تورخم پر دروازه سي دا دوه ورځې جنگ شروع ده. افغان ځواکونو قرباني ته آمده ولاړ دي. ټول افغان و دې ته آمده ولاړ ده چې ټول ځانونه قرباني کړي باندې. موږ ژوند موږ نه غواړو، دغه موږ ژوند ده چې هلته ځانونه قرباني کړو. نو د رئیس صاحب اشرف غني صاحب او د رئیس اجرایه رئیس دغه غوښتنه غواړو چې بس ورته تیار یو سپتینان شروع کړه، لس زره لشکرې تیارې کړه، رامده که نور مدید سر نغارو. او دغه طالبان کمی دغه خواهش ده چه نور ده دغه ترحگرو او ده دغه یرغلگرو مخرا واروی بس بلا طول کبانی و پخفر ما بین که شروع کرده مخرا پول اغیر غاری تکی دا خلق یا صوبه رفت جوری و سنوائی وی دا افغانستان یا صوبه ده زبرنده کم افغانیم و دی خاری بچه هم مرم یادی نو پا پنجاب کې مرسم بلکې د مختار کاک بیا مرګ نه راکوي. نه څه نه لرم د خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه سمیع الله علی در خبر کم کې پکتیا ولې د کمکنې ولسوالۍ څخه. پاکستان ښه کار نه کوي چې دوی په تورخم کې د افغانستان په خاوره کې دوی ته خپل تنصات ته ادامه ورکوي تسال جوړوي تو اتم خبر ورکو افغان حکومت خو دوی په دې اړه جدي اقدام نه کوي افغان حکومت هم خبر ورکوي هلته بیا دوی پاکستان خپل تنصات جوړوي او زمونږ افغان سرحدي پولیس په احمدونکي جواب ورکوي افغان سرحدي پولیس سره خو اصله هم نشته افغان سرحدي پولیس باید په وسلو سنبال شي په هر وخت په هر ډګر کې ګر کې د افغان سرحدي پولیسو ملاتړ کوو مونږ افغان سرحدي پولیسو باندې ویاړو افغان سرحدي پولیس د هیواد اصلي بچیان دي پاکستان لپاره په کار ده چې تاسو باید خپل تاسیسات نور په زموږ خاور کې جوړ نه کړئ ځکه دا خاوره زمونږ ته راټکه پورې او ټول افغانستان تاسو لپاره شرم کار چې په خاور کې تاسیسات جوړوئ.
ہلو السلام علیکم زه پریادی صاحب خبرې کوم د کابل ولایت نه زه وایم چې افغانستان جګړه په ترخم کې روانه ده د ملګری ملتونو ویلې سترګې پټي د افغانستان باندې پاکستان ځاتای کې د زونه راکې توپونه استعمالي د ملګری ملتونو ولې د دې ولې غږ نه پیږي د ملګری ملتونو خو دا ټول نړیوال غږ وږي دا د افغانستان په باندې ځاتای د افغانستان باندې توپونه مرمۍ را شړي دا بار زر 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 مرګر ملتونه هم خپل دي دا بیگونا خلک لارې بند کړي دي مریضان دي زو پراته دي و پاکستان ته په لکونو دي ورځ په زرونو مریضان دي ورور تر هم لارې بند کړي دا ورور مرګر ملتونه موږ هیله کوي چې ورور دا جان دي زړه زړه کراچی او پټ سرګي دي ځان لا کې دا موږ نه لوال باندې غاک کو و سلام او احترام
دا تا دیرو دی کارتون کوتل تا مخبر سلامونه وړاندې کوي د پښتو ولایت د یاري بلس ولایت څخه د سرحدي تاسو ته پیغام پرېږدم کوم لوبه چې پاکستان په ترخم کې شروع کړی دا بالکل دی و افغان ته د منلو وړ نه ده او زه د اسلامي دولت څخه او د طالبان څخه ټول نه دا غواړم د سره په سیاسي خبرو کې کار وکړي ځکه چې د پولیا خو ته هم پښتانه ورونه زمون ګورونه دي او د خوته جنگ حل لار نه ده مون جنگ باید دی مو سین څخه اخو ته وکړو دا ټک نه استا جنگ وکړو ویلې دا سه خپل افغانستان خوره ده او جنگ دی حل لار نه ده مون غوړو چې خپل خوره اول د سیاسي حل په بنسټ مون ملا حل کو او کبیا نوی بیا هو ترم په مخ کې ده والسلام به احترام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لټرو رسالې د چکنور لیکنه ګلدین تاسو سره په تماس یم زه له زړه کوم ډاکټر سلامونه ټول اوریدونکو ته آزاد آزادۍ راډیو کارکونکو ته د اسمان د سترو په شان دي سلامونه بعد سلام زموږ د غریب خلکو هر او خوښ ده چې افغانستان د افغانان سره پاکستان ډیر ظلمونه او زیاتۍ روان کړو ستم او زیاتۍ سره روان کړو افغانان باندې هیڅ اثر نه وکړي افغانان په تانو کې چولې په جوړینه کې چولې په سپټالو کې نه وې دي افغانان باندې توپونه شړل شړل دي افغانان باندې ګولې شړل دي ورس په ورس باندې ظلم او زیاتۍ روان دي او زه یې ته نه تر دې پورې چې هم دې روان نه مفوته او کومه زیاتۍ چې د افغانان سره روان دي د پاکستان د ولایت معلوم دي او ان شاء الله رحمت یې جوابي ورته افغانانو افغانان الله چې د افغانانو ملګری دی افغانانو صبر کړی دی افغانانو د صبر او د حوصلینه کار اخیستی دی او ان شاء الله ډیر رحمت یې جواب نور هم تاسو ته ورکړي او کو بیا چې تر رغ وکړو خو ته ان شاء الله دې نه ویو په لاس لا سپنی نور ورګون چې رحمت یې جواب ورکړي افغانان چې ان شاء الله ارزه کې ناکام نه دي راغلي افغانان به ارزه کې کامې دي او په مستقبل کې به روان افغانانو صبر کړی دی افغانانو د صبر او د حوصلینه کار اخیستی دی په لکونو په زورونو افغانان قربانۍ ته تیار دي په زورونو افغانان قربانۍ کوي او غور کوي به تي او ان شاء الله افغانستان خلک ډیر سخت او تنګ تکلیفونه د پاکستان د لاسه تیر شوي دي او روان دي او ان شاء الله نو به دې سخت او تنګ دوږي والسلام الذي في سماء تيران نشف.
بله سلام علیکم دا زاده رادیو ته پیغام پرې د مورورا د 2 ملیوا د 215 متل قول اردو یو بریدمن خبرې کوم مورورا پغم کندک د 2 ملیوا مورورا دا تو خام کې پاکستانین ډیره وخت دی او تغال مغالې جوړ کړې ده او څه مشکل ده زمنګ پغم کندک د طلبي وزارت دفاع نه دا هله کوم مورورا چې منګ دی او دا دو طلب ضروري دا دغه مرګ نه مې ژوند نه منګ په مرګ خوشاله یو ګرانه کدی مړه نکړل مونږ خو به مړ کی کنه دا پنجاب دا کم نه راغلې ده په یو شپه په یو غره مانی سبا ورور د 2000 متره مخکې راغلې ده دینه خو مونږ له مرګ خده یا وطن یا کپن ورورا وسلام مستول بریلی وسې ازادي رادیو زنده‌باد.
پیغام دغ دی ورور استماتو غره چې دغه د پاکستان خلک جنگ کی په دغمش پر ملک باندې دوی خدای خراب کی خدای جدا قدر کی زده ناوید ول سوالی سره خبر سره کو شل نه پر غواړي زر غواړي سل غواړي استماتو غره مزامدای باز شایار ناشه د وطنی خلک ورور به خپل د دولت مرګي دغه پیغام دی ورور سره دغه کا د خدای په امان سلام علیکم
السلام علیکم زاجی جانان باجی دا کندار خبر کوم ورور دا چزمر دا فوجانو دا پاکستان فوجانو سره جنگ دی واج دا ډیورن کل شمه دا پیښور دی کوټه دا وزیرستان دی باجور دی ته دی ګور دا ورور سره لورو او وای چې دا غدی چې مش خوت به خود سره وژنه چې دا دوی سره جنگی په هغه کې مش ګټه دی چې پاکم پښور دی او سلام او په احترام
السلام علیکم زمو سلامونه او احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوو او پاست سلامم عرض زده چې خالد اشرف غنی خو ډېرې وعده وکړي او ډېرې وعده خو دا چې په یو څو سرحدي ولایتونو د اشرف غنی او د خبرم ووالیانو په واسطه نه پوره چې د پردی کرنسی خپل هیواد کې بند کی او خپل افغاني مرواش کی نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دې خلکو په وعدو هم باور یا یقین کولی شو؟ دا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده چې هر هیواد ته موږ لاړ شو هلته زموږ افغانۍ هغې په کرنسۍ نه یې بدل کړي، هېڅ ارزښت او اهمیت نه لري. نو محترم ننګرهار د والي نه سلیم خان کندوزی نه، د کونړ د والي نه، د لوګر د والي نه، د پکتیا د والي نه، د کندهار د والي نه زما دا هیله ده چې لږ شیان په دې په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړي او ځان سره دې فکر موږ دپاره دا ډېره د شرم خبره ده. او زه په خپله کابل ګراس سلینډ ریور یم، هلته چې سورلۍ را کې نه وو په جلال آباد کې او کابل ته راوړو کرایه ورته ویم کالدارې کا افغانۍ، یعنې د کابل پورې دې زور لګوي چې کابل ته کالدارې مرواز کړي. نو ما د رئیس جمهور نه او غرمو والیانو نه دا هیله ده چې کالدارې په باره کې او بد ګامونه واخلي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه چې زموږ پیغام نه نشروي. کامیابه دي تل دي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه یو مهاجر خبره کوم. دا وروره د جمعه په وختن کې څه سره پېښ شوي دي؟ دا د اشرف غنی هم راغلی و یو هلمند ته، دا فرقې سره دی دا د چا په سره نه کوي. چا وروره د تاسو په وطن کې څه کېرېږي؟ زموږ ټول کورونه یې را وران کړل، زموږ پر کورو یې اوبه را تړلې دي ظالمانو د حکومت، او زموږ ملک یې را وران کړې. ته راسې زموږ خپل مرجای را ټکر ټکر کړه په دې خپلو توپونو په دې خپل ته راسې دا د یو مرجۍ ته ده. ولې دا خبرې الان نه رالېږي؟ دا سمې حق نه شته، دا حق ولې نه ویل کېږي؟ ولې یو دوغنه دا یو مظلوم نسو پیدا، یو دوغنه دا یو مسلمان څنګه نسو پیدا چې راشي دی چا حق وګوري؟ ولې داسې کوئ؟ د خدای روی ته وګوري، زموږ کاله کې وجواري د تېر کال ولاړ دي، آینده لا هم پر موږ بمبارونه او توپونه اوري، او نور وطن یې هم را وران کړي. هغه چې وسا و پر هغو لا هم ووري، د خدای ته څه وګوري؟ اخر به سره سره کوي. ولې دا اشرف غني خو به دا خلکو ته دغه هغه وطن خلکو به رایه ورکړي؟ بس نور که تاسو دا زما پیغام په خپل کې ستاسو خبر به ډېر منندوی یم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوابي ولسوالۍ د زنګاوا د کلي سره تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې په کندهار کې د کندهار ښاروالي موظفین باید په کندهار کې نرخونه کنټرول کړي، او د روژې په رسېدو سره په ټول کندهار ښار کې ټول خوراکي مواد، هغه که لنده میوه وي او که وچه، ټولو خپل قیمتونه دونې جګ شوي دي چې خلک د هغه د رانیولو څخه عاجز دي. نو که چېرې ښاروالي په دې اړه باندې کلک اقدام وکړي، کېدلی شي چې د اختر لپاره هم همدا کفایت کوي. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاز هغه پیغامونه چې په تیر ورځ کې مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. ستاسو د پیغامو څخه مننه، او په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راوړئ. د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. بیا هم د تل پشانی یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې تاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.